نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام و بجی دی د ازادي رادیو د خبرونې تمو هر کله کو په دې سات کې د ازادي په سبو کې پروګرام لرو چې په تو شی بو کې به احمد شی بر وړاندې کړی. خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د ملګرو ملتو سرمشي انټونیو ګوتریش په راتلونکي میاشت د افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړیو استازو د غونډې مشي وکړي. د ملګرو ملتو د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکي ارزونې په رڼا کې په منظم او همغه ډول د نړیوال مشارکت زیاتواله شودل شوی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي فریدون سینیرلی اوغلو لخوا تر سره شوی ده. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له نه ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د ښاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هر کلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او آزادی باید نوې سلب شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپه ته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوې کمیټې پرون ناوخته په یو خبرپاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخم او 33 د سپین بولدک لارو راستنې شوې او د غړیو شمیرې 255 ستنو ته رسیږي د دوی لخوا اړینې مرستې شوې خو نور جزئیات کې نه دی ورکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو واستوالو ډلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپته زنداني شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدی په انستاګرام کې ویل شوی چې په اووین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پټیلې چې په ورسیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی. د نرګس محمدی په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وزړول شو چې اند هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. محمد قبادلو چې تیر کال په ایران کې د اعتراضونو په محل د ایران د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژل کېدو تورن شوی وو د تیرې سه شنبه په ورځ اعدام شو.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقوقو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شوی افغان کډوالو سره چلند، د جمهوریت نظام لغړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقوقو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه او اعمال، بدنی سزاوی او عدلی اجرات هغه موارد دی چې نامه له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته څیر شوې ده. د راپور لمخې لښزو سره د دې لپاره سخت چلند شوی دی چې دوی نارینه نه دي، یعنی د جنسیت لمخې شزي له تاوتریخوالي سره مخامخ شوی دی. یوناما یو لړ موارد ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستانه د متخصصو شزو د وتلو سبب شي یا د کندو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا په راپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیایي کارکونکي په دې تور بندې شوې چې کار ته محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو روغتیایي مرکز یو ښځینه کارکونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي کنه وظیفه بل لاس ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکټرانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22 په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوناما په وینا څلور سوه ښځې د جانغوزو د پروسس په یوې فابریکې کې له کاره منع کړې. د نومبر په 22 بیا په بلخ کې د برق فابریکې 200 کارکونکي له کاره وایستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض انده جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه دی شوی. د یوناما په راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوې دي چې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لاسنیوي په نه امکاناتو لاسنیوي په نه امکاناتو کړې. د یوناما په راپور کې د هغه شزینه فعالانو خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنۍ مودې په وخت نیول شوې یا له بنده خوشي شوې دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېرې چې د یوناما درې میاشتنۍ راپور څرنګه و څ شان پکې ذکر شوی دی او څنګه د جنو سرغړاونو مخنیوي کېدای شي. د بحث لپاره شکریا بارکزي د سیاسي چارو کتونکو او د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامیسپور را سره دی د دوی هرکلای کوم. لمړی ک له اخلي بارکزي واورو څه فکر کوي چې د یوناما دغه راپور چې تاسو ولوسئ تاسو اول دا راتوي چې تاسو څنګه ارزوي؟
مننه پسلامونو مو مانزه د یوناما راپور پسله ډیر زنده دا راپور وته تبي خبره ده چې په دې راپور کې ډیر ستر نیمګړتیاوي شته دي. د افغانستان هغه واقعیتونه شته واقعیتونه چې افغان میرمنې د یو ګواښ پس تیر یعنی ورسره ژوند کوي چلند کوي او ویني په کې ډیر کم او محدود ذکر شوی دی. هیرم نشي چې دا راپور تقریبا پسله څه کم دوه نیم کال نه خپور شو ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخصوصا د ښځو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یوناما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دی او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د افغانستان ګوټ ګوټ نه تلاسه کی، حتی یوناما دفترو ته تک هم خپله د خزو لخوات خواه و فامیلون لخوات خواه یو گواخ دوی ته بلل کیگی د طالبانو لطرف نه و در طول شیان ده باعث کیگی چی دغه راپور که زخت دیر نیمگرتیاوی موجود بی. خسر بیر پرده هم دغه محدود راپور هم یا ابتدایی راپور هم کولیشی چی دیر حقا واقعیتون اخکاره که چی طالبانو سیاست د خزو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې که څه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو بد چلند تاجک او هزاره ښځو سره دی، خو زما په اند د طالبانو پالیسي او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره ښځو سره جنکیو سره یو شانته دی.
د با سبب هم راشو چې نور موارد هم د دې راپور را واخلو. البته یو یادونه وکم چې په دې بحث کې تر اوسه پورې ښاغلی رامیسپور به د خبرونې په دوه هم نیمای کې را سره یو ځای شي او په دې بحث کې خوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو د یوناما راپور څنګه ارزوئ؟
مننه، سلام تاسو ته غالي، شکریا بارکزی ته او ټولو لیدونکو ته. په ټولیزه توګه بیل شکه چې ارزونې خو هې دي، کوم څرګندونې چې شوي دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیری چې شوی ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات بلا نور هم بد اوسېږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي هغوی خپله په افغانستان کې ډېر لوی ګواښو سره مخامخ دي. هغوی نشي کولی چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو منطقو ته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قومونو مشخص نومونه اخیستل کېږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتا د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې میرمنې.
البته جانبه صاحب وبخشي، د پښتنو د سیمو یادونې هم کړې ده، د یوناما راپور زما مخې ته پروت دی. فرضاً په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې میرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه د هزاره او د تاجکو یادونې د یو راپور په ارتباط کړې ده، په کل کې داسې خبره نه ده کړې.
درسته، یعنی په ټولیز توګه زه دې سره مخالفت نه لرم، یعنی زه هر کله کوم د دې ارزونې په مجموع کې دې راپور، خو زه غواړم دا اضافه کوم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جواته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته د پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو د خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبري اعلان پرېږدي، بیا هم نه د بل متحد کارمندان پرېږدي. دې دپاره زه وایم چې دا دغه راپور کېدی شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وي کړی. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجهګیري به وکړي طالبان، زما په دې باندې هېڅ کوم دې ته کومه امیدواري نشته ده. طالبان په هماغه خپل کاذب غرور سپاره دي، او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي، په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې دا شتون لري، نه زموږ د پښتنو د افغانانو مخصوصا، یعنی متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هېڅ اشتراکیات هېڅ نوه تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري. په کوم ځای د فرهنګ پښتون فرهنګ کې راغلی چې تاسو په دغه زشت او خشن او نامردانه شکل ښځو سره چلند وکړي؟ مطلب چې اوس روان کړی دی دې راپور کې، مثلا یو فقط یو ټکی، دې راپور کې راغلی دی چې یو چاته په مزار شریف کې وایي چې دلار شه میړه وکړه، نو وا افغانستا پټي کې د څه خبره سبزیان شنه کی، ته څنګه چې یو میرمن ته وایي چې دلار شه میرمن وکړه، خو میړه وکړه، خو هغه میرمن خو باید کور کې کینی منتظر شي چې څوک خواستګاری راشي، څه ترتیب غلار شي میړي، یعنی دا اخر انتهار استبداد او د جبر ده.
مننه. البته د مسلې ته چې جنبه سپتا سو اشاره وکړه چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خبرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاد کو چې اولې نتیجه نه ورکوي، اولې به نتیجه ورکوي. اغلی پارکزی، د راپور ته چې څو ګوري، د ریمشتنی راپور ته، تر ډیره بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده. که چیرته للوې سره څوک ګوري د بشري حقوقو په ارتباط، هغه اصلی انتقاد د نړیوالو ټولنو اوس یوازې همدا مسله ده. څنګه همدا سینه ده؟ بله،
زما پاند یوازې نه موضوع د خزو او د افغانستان کې د جنکیو تعلیم او تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه موږ هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د ښځو د حقونو بحث دی، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره یې وساتي ښکاره نه دی. سیده چې دا راپور تمرکز ډیر د افغانستان د ښځو په وضعیت په وړاندې کړي، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي، د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز، فرهنګي او کلتوري وضعیت هم ستر زیانونه اړولې دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق، د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود او دستور سره دی، حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود او دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود او دستور هم دغه دی چې خزی ته احترام او درناوی شته، خزی باندې لاس پورته کول نشته، د خزی حق خوړل نشته، خزی ته به حرمتی نشته. په اسلام کې هم هغه شی همدغه شیزونه راغلی دي، هغه کې جبر او اکراه نشته، ناحق وهل او تکول نشته، په هغه کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، په هغه کې خزو باندې لاس اچول، تیری کول، او خزه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ور باندې کول، دا هغه شیان دي چې بالکل موجود نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنۍ وضعیت یوازې د خزو پاک لباندی چې موږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل و ګلزار دی، برعکس که تاسو چیرته د طالبانو واکمنی ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفت باندې هغه مسؤلیتونه نه وینئ چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بیلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لختو په وهلو په ټکولو بندي کولو او زورولو باندې مخته ویسي. امنیت هغه وضعیت ویل کیږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوساینې او د سکون او آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک
په ویر کې ژوند کوي. په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړه نشته، چاودنې نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضي دي. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شي کوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه دی؟ بله،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه والا ډله قدرت ته راغلی ده. صحیح، یعنی همدغه طالبان د واکمنی لپاره، د قدرت لپاره دی چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله او نن خپل همدغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده. مګر د دې تر واکمنۍ لاندې هم موږ وینو چې وژنې شته، شکنجه شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري عملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو له خوا څخه بند کېدل او لارې چارې نیول کېدل خلکو باندې، هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اوټوماتیک ډول باندې خپله طالبان هغه جګړه مال ډله نن سبا په
بلې اضافه
امنیت.
البته په مجموع کې ما دا
وایم چې امنیت یوازې د ته ما وایسته
خیر دی، نه یو د امنیت تعریف ته یو د نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي، یعنی د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت پاک لبانه دی. راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وایي. دا څه رقم امنیت دی چې خزه په سړک باندې نشیتلای؟
دا خو
خپل کیږي، موټر کې اچول کیږي، ورل کیږي، یا په جابر نکاح سره کیږي، یا
دلته بیا دی
او بخښي بغیر لدینا چې اعتراض ولري.
نه دلته خو دا خبره خو تاسو دقیقه ده، یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت ما دا ویل ملالوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنې نشته او جبهه جګړې نشته. نو هغه امنیت لوي خبرتیا وروسته بحث دوام
وکړه. بله، هغه جګړې هم طالبان لامل وکنه،
الا خو بل شی ده، الا خو بل شی ده،
جګړه نشته.
بله، الا خو بیا
الا ته
ده طبي خبر ده چې الا خو به یو لوي خبرتیا وروسته بحث دوام وکړه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په فیسبوک کې محمد د بحث موضوع مطرح کړی ده او په اوریدونکو ځین اوریدونکو دا بحث صرف لایک ور کړی ده. د زاهد افغان په نوم یو اوریدونکو خپل تبصره را سره شریکه کړې ده. د لیکلي دي چې په افغانستان کې د په وینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر وخوندې دي، خو کومې ستونزې چې د زده کړو په برخه کې دي هغه حل کیدون کې دي ان شاء الله تعالی. رابشم د بحث دی برخه ته چوي لامه پرې باندې ټینګار کړې ده چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته، مثلا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سری عمل تر سره کوي. د ازادي رډو روانه اونۍ لاهرات یو راپور درلود چې هلته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ریاست یو مسول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې ترخم جری کمی کی او ترخم د سرویشتان واړکړي. لیکن بل لور ته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وویل چې کومه اعلامیه چې په دې برخه کې خبره شوې ده هغه سم نه ده او هغه جعلي ده، یعنی خپل سری کارونه هم شته. جان باسب، د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده؟ سي دوی وایي چې د قانون نه موجودیت، یعنی داسې یو قانون نشته چې په یغه باندې خلک عمل وکړي که هغه خشن وي او کنه وي، ستاسو نظر؟
بالکل ګوري، خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو. یوناما سید خپل کار وکوي، هغه خپل هم کارمندان لري، حقوقدارنان لري، هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي. مونږ د سره مثلا کېدای شي چې موافق کوسي کو په یو برخه کې نو سی ګو خپل ملاحظه ولرو، خپل ځکه چې مونږ افغانان یو، کنه وطن خو زموږ دی، او مونږ ګډ ګډ خبرې څه څه کسي دي، او دا اوس د حاکم ډله څوک ده؟ دې کې کېدای شي چې د نوما په دې راپور کې نیمګړتیا وي اوسېږي زموږ د افغانانو په نظر، هغه خود یو بهر نه ګوري سید چې هغه به متخصصین اوسېږي. اصل خبره هم دا ده کاغلی شبر شو چې موږ د سی یو ډلې سره حاکم استو چې نه لکه تلګه دوه خصوصیت زما په نظر ډیر بارز دي. خصوصیت اول خصوصیت دا ده یا ځانګړتیا دا ده چې دوی مجهول دي. موږ اوس نه پیګو چې دغه د اتو نتر نو نس کس چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي، دا چا ځامن دي، د دې نومونه څه دي، دا چیرته پټ دي؟ دا یو. بل خبره دا چې دا خلک لیکلو سره ډیر مشکل لري. دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري، یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت چکیږي، ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري، دې توانایي نه لري، دې پوه نه لري، او دوی ژمنتیا نه لري. فقط هغه څو کسه د اتو نه تر نونس کسه چې هلته ناست دي په کوم کونج کې، کوم عصمت کې، په قندار کې، نه پیغم په هلمند کې، په کوم ځای کې، په روزګان کې، هر ځای کې چې ناسي کلوې پکتیا کې، ما ته معلومات نشته، لکه تاسو ته معلومات نشته چې دوی چیرې دي. دا شیان هغه ورته یا سر کورې چې دسی وایا دا کار وکړي یا دا کار کوي، هغه دوی چې خلاص نه پیږي چې چا پلاس کوي.
خیر، دا خو یو په دوی اعتراضونه دي جان باسه، بیا خدای دې چې طالبانو اعتراضونه دي دوی په چوکاټونو په دوی په چارواکو باندې. لیکن بس د قانون دا مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو د یوناما راپور سم مخ ته پدې کې دوی لیکي چې د 2023 کال د اپریل په 25مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلي دي چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي، چې د ګنچمیر هغه شوز ونجونو چې د مناسب حجاب په ناغوستلو تورنی وي، خپل سری نیونی او توقیفونی او شفایي اختیارونه پکې شامل دي. البته یوناما دا توضیح کړی ده، خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان لمخي د سویل شوی ولو چې یو ځل به توصیه ورته کوي وی میرمنې تک حجاب د دوی په حساب نه مراد کړي، دویم ځل به اختیار ور کوي، دریم ځل به هغه نارینه راغواړي، او بل ځل کوي اونه شو بیا به توقیفوي. اما یوناما وایي چې پرته له دې چې دا مراحل تر سره شي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نورو سیمو کې میرمنې توقیف کړي دي، زندانی کړي دي، او هغه ته ویل دي چې بل ځل داس کار مکوي له زندان وروسته. زما هدف دغه و جان باسب، څنګه یعنی دغه قانون چې
خبره هم دا ده چې بل، یعنی من دسی یو 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 حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کوم، یعنی دسی یو یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ است. شبر سب چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته، خو کوم مقرره به کوم چا به ویلی راشه دا هغه که خلاص دا قانون شو. دغه قانون د پاره خو یو میکانیزم پکار دی، د تطبیق د پاره، د اجرایی کېدو د پاره خلک پکار دی، ظرفیت پکار دی. دا د کوم شي هرات کې راته یو څه وایي، بدخشان کې راته بل څه وایي، لوی قندار کې راته بل څه وایي، هغه چا خبره معلومه نه ده چې کلاس څه کوي، چا پلاس څه کوي. یعنی دا خلک په توهم کې دي. په یو کلیوالي روایت د اسلام چې د دوی په مغزو کې، په هغه مدرسو کې استخباراتي هغه کې پیچکاری شوی، په هماغه روان دي. یعنی زه هیڅ نوو نتیجه گیری، هیڅ نوو مثبت پایله نه وینم.
نه
د دوی کارکتر سره مخامخ است، تر سوچ یو با ظرفیت اداره، با ظرفیت حکومت، مشروعیت سره رامنځته نشي، مون بدا پراګاندا کارونه دا استبداد بلاد ورستر بل زیاتیږي ځکه چې کله چې کار نشي کولای اجازه راکړه دا خبره خلا کله چې ته کار نشي کولای چې کله چې ته ظرفیت ته کار نه لري ته څه کوي ته د زور نه کار اخلي د دې استبداد نه کار اخلي هغه د منګي ګورو د کابل په سرکو کې د نورو ولایتونو په سرکو کې چې دوی ورچا نه لري او په زور راشه
مننه د حجاب په برخه کې هغه له بارکزي مثلا په ایران کې هم خلک لا ورته ستونزې سره مخامخ دي فرزند مېرمنې کله ناکله د حجاب په تور باندې هغه د مهسا امینی قصه ولا یا نور زندان کې شاو یعنی ول کې شي فکر نه کوي چې د حجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورک دی
نه تنها یوازې دا چې د حجاب پاک لباندې قانون نشته چې خزی ترقم حجاب واغوندی اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چاته امر نه نه شي کولای په دې اکل باندې چې شی واغونده شی ما غونده کنه او که چیرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوی تلار شي هلته هر انسان د خپل سترګو د ساتر کولو لپاره مکلف شوی دی دا چې طالبان سربیره پر دې چې دوی ویل دي چې د دوی امر بالمعروف اداره البته هیرم نشي دا چې د قانون لاره نه د امر بالمعروف څوک دی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت کې اصلا قانون نشته او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسی قانون دی نرالی بیا وزیق او فرعی قوانین خوب پجای پریده نو ده حجاب موضوع پا اسلامی نرالی که زفکر کم تر دی رکا چا پوری حل شویده پا افغانستان که هم دا موضوع ده یوستر ننگوان سر صرف او تنها ده طالبانو پا وقت که مخامخ کیگی اغم پا دی مانا چه حتی که اغا خزی حجاب مولری چادری مولری زخپل تجربه تاستوائی ما د طالبانو په لمړی واکمنه کې زما په سر باندې چادری و ما چادری درلودله او وړا ماشوم مې هم ځکه چې بل محرم را سره نه و هغه وخت کې هغه را سره و او یو بل خزم ما سره و موږ ډاکټر ته تلو د سړک په عام مالا کې یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغه په لختو په قمچینو د شیانو وهل ما دا کسه د دې بایش ولا چی او زه یو کاست نه می پلار په مالا سپورت کړي نه ورور نه بلچا ای مالا پر دا شی د منل ور نه و چې فام مالا کی راته جزا را کړل شي و هل شم وټه کول شم بی ذاتو بی ابرو شم او هم راته ویل چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستي او محرم یوازې ما په هغه وخت کې د ماشومانو پلار و چې سهار دفتر ته بته ما خام براته که ډاکټر و که دوا و که سودا و که هر څه و ایما مسئولیت و نو دا از ما خپل لیدلی حال دی چې حتی که چیر تخزی د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکي چادري هم په سر کې الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی بیا هم دوی یو څه نه
یو دلته بیا دلته سوال دا اوسې اصلا دغه د حجاب موضوع سره لکه ما د ایران مثال تاسو سره درکو په ایران کې هم خلک شکایت لري لیکن څنګه کېدی شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي څنګه کېدی شي چې د سیو اصول ورته وټاکل شي چې هغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي دا غوی لپاره هم د منلو وي او نور کوم کسان چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه هم وایي چې دا خو سم ده دا سیستم دغه سره
باندې چې بس فاول کې ما تاسو ول فاول کې ما تاسو دا جواب درکست کېدی شي تاسو پام نشئ وایي په اسلامي ټولنه کې د ایجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف ورچ تاسو مختلف رقم د ایجاب وګورئ چې دوی په خزو و نارینه و باندې د سنه د کچیر ته ایجاب راشي نو خزو و نارینه دواړه یو رقم ته کیږي چې شای واغوندي څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف ور موضوع ده تاسو ورشي مصر وګورئ ورشي سعودي وګورئ ورشي قطر وګورئ ورشي انډونیزیا ماليزیا پاکستان ایران وګورئ حتی په ایران کې دنه تاسو مختلف چوینه هیڅ نوع قانون نشته د دینی علما او په مابینځ باندې هم توافق په دې باندې نشته چې رقم واغوستل شي څنګه واغوستل شي مخپټ وي مخلوط شي کوم ځای البته ساتر ده عورت حتمی ده صحیح مګر دا چې راځي هغه خپل تعریف د عورت بیا بل شی ده یعنی خزانه ده نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ماته استولې چې د حجاب پاک له باندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله. البته که ټول خزي چادرې او ټیکرۍ هم په سر کې، بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمينه ور باندې نه بندیږي. ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړل، که چیرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کوم قانون را مایسته شي، نو دا قانون به ناشی د کوم بل قانون نه وشي، ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې. طالبان چې اساسي قانون نه لري، نو ځکه دوی بل هیڅ وزي بل نور قانون هم دوی نشي را مایسته کولای. پخوانی قوانین چې دغه پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه ټاکس او مالیه اخلي، هغه د عمره قانون اساسي په ترس کې جوړ شي و چې نن طالبانو ملغا اعلان کړي. یعنی خلاصه د خبره دا چې خلک څه وایي څه نه وایي، زه د یو قانون پو په صفات باندې یو څوک چې شل کاله مخکې قانون په سر باندې کار کړی او تجربه لرم، دغه تاسو ته وایم چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي. د قانون په لحاظ باندې قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابین کې رامنځته کیږي، او دا چې د خلک تر رقم هغه جوړي او ما غوښتل چې د خپل نمائندګانو له طرف نه دی، د دولت د خواته خام پارلمان او حکومت چې مجری د قانون دی. متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده، د اسلامی احکام او شرعي احکام څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چیلنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ یو. سربیره پر دې د افغاني دود او دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو.
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو منځني سپد 1216 کې دا پروګرام اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. د پروګرام د باس موضوع مو د یونام درمیشنه راپور دی چې د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط تازه خبر کړی دی. د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور هم خبرونه کړې سره یو ځای شو. رامسپور صاحب خبرونه ته شرحلی، ستاسو په باور دغه راپور تاسو څنګه ارزوي؟
تاسو او درنو اوریدونکو ته دا خو د یونما هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي، او په دې کې چې کومه تازه تحولات دي حقوق بشری دي نقص موارد سرګندګي په افغانستان کې هغه غوړي چې په دغه راپورونو کې منعکس کی. زه شخصا په دې باور یم چې یونما د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ورسید، اوس یو څه فعال شوی ده او کوشش کوي چې سناسه کوم هغه عمده موضوعات چې رامنځته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته بل مللي مراجعو ته ورسوي. خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې دغه اخرنۍ تحولات چې د خوځو په ارتباط رامنځته شوی دي تمرکز لري، د دې په څنګ نورو موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوی دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي. مثلا دغه موضوعات کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنی حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هر ورځ وجل کیږي، دا ډیر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې، په دې کې هم توجه شوی ده. او همدارنګ د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډیر عمده مسله ده، او په هزاره ورونو او خندو باندې حمله دا هم ډیر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوی ده. خو دې پسند کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاو تاریخوار دي چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت له خوا د خوځو د خویندو او د انجلکیانو په مقابل کې تر سره کیږي، چې واقعا د افغاني کلتور او کلچر لمخې او د بین المللي بشري حقوقو د موازینو په چوکات کې قطعا د اسغمولو وړ نه ده. او دا نه یوازې د اسغمولو وړ نه ده، او دغه بین المللي مواثیق سره پته کار کړه، دا د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم پته کار کړه.
زماله هنده
دا گزارش دیر مهم ده، او کیدای سي پدې کې دیر بحث وشي او بین المللي او ملي مراجع پدې باندې دیر دتخوي او دوکسي هم وکړي.
مننه. د نیوونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سري نیوونی او توقيفونی په برخه کې یوناما په دې راپور کې لیکي چې د سپتمبر او نوومبر ترمنس برحاله د استخباراتو لوی ریاست څلور د شزو د حقوقو فعالان نیولي. ندا پروانی د سپتمبر پر 19 د دسمبر په 19 او د دسمبر په 14 بیرته خوشی کړه. جولیا پرسی د سپتمبر په 28 نیول شوه، د دسمبر په 13 بیرته خوشی شوه. مونیجه صدیقی د اکتوبر په 8 نیول شوه ده، او پریسا آزاده د نومبر په 15 نیول شوه ده، او د دسمبر په 25 خوشی شوه ده. دغه ځینې کسان نیول شوه دي او بیرته خوشی شوه دي. په دې برخه کې جان باز صاحب کساسو نظر واخلم، ولی ځینې کسان ونیول شي او بیا بیرته خوشی شي، او عامه کسان هم بیا بیرته لرسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پات شي دي.
هو ښکارا ده چې طالب یو مختنق حلقه ده، او دا غي کار هم دغه د طرح خبرول دي، خلک ډارول دي، جواز ده چې مثلا هغه خلک چې دوی نسی بیا هلته تهدیدوي، پرې مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې د دې خلکو هلته خپلوان پاتې دي، که دوی بهر ته تللي دي مثلا په یو ترتیب، خو په وطن کې د دوی خپلوان دي، د دوی نږدې دوستان دي، او دغه تهدید ورته کیږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړي، نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. د دغه طرح خپرول دا هغه کړنلاره ده هغه شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی اوسیږي، پیدا شوی اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتک پرواز نه شي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ او چریکي عملیاتو ته راجوړ شوی دی. یعنی څو وخت به موږ د دې تمه لرو او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دی راشي او دا دی یو ملکي حاکمیت په افغانستان کې، یو مدني حاکمیت د قانون سره.
همدغه مسلې ته به د بحث په اخیره کې راشو چې څرنګه کېدی شي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، او داسې یو معجزه هم ممکن ونه شي چې دا طالبان ټول په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان ونیسي او د بشري حقونو له خوشبختۍ په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې جنو ټکو ته داسې اشاره کړې ده چې د شکارې چې دوی دته مثبت ټکی وای. دوی لیکي چې د اکتوبر په 28 نیټه برحاله د کورونیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې وزارت داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو، له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، د ناقانونه وسلو ګرځولو او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 439 برحاله د پولیسو منصوبین نیولې دي. د غارخته کې چیرته وګورو اغلی بارکزی د یوناما پر راپور کې ګوره داسې مثبت شان هم شته چې د طالبانو په ګټه دي په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې دراسنه شوی کډوالو سره مرستې کړې دي. دغه ته چې ګورو آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتېدو دي، بلې خواته په کمیدونه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله، که چیرته یوناما یا تاسو خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی، نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورت نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه، چې هغه سړی چې دمدغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. خیر، زه هم هر چیرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کیږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینټ په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي، یا وایي چې د طالبانو واکمني په افغانستان کې ده، مګر د واکمني د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چیرته تاسو خپل رادیو ستاسو اوریدونکو ستاسو خپل رادیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی، نو په یاد کې مې دغه غږونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې، سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم کوم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي. حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسساتو ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپور ته ځیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته
تاسو اغلی بارکسي سوال هم داده. یعنی وی خواته ځینی نیو کښته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چورته ګوري ځینی داسې ټیک هم شته چې په یوه کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته وګورو، مثلا د مخدره موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقوقو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب، چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم نه کینو، د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوي. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کېږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې خپل یونما خپل وظیفه په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندان لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی غواړي موږ غواړو د دې راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دي نه برملا کیږي. مثلا د دې راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان د امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، پاکستان، ترکمنستان نه پښتنه وکړي.
ایران هیڅ کلم وبخشي تاسو ایران یاد کو، د افغانستان په ګاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت کړی ده، نو ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبره رسمي شکایت ده صحیح، مګر بل خبره هم دغه ده چې نو خبره د شکایت پورې خبره خطر دی پورې ورسېدل چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته نه نوزي، د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوا نه بمونه راځي، یو بل گاوند ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملا نه اخیستي دي، ځکه چې وال یعنی د ایران او
خیر دا خو داده دا خو داده
استخبارات د ایران
خیر نه دا خو داده
چې نه کوم څه دی او بل اشغالي چې مونږه
او دا خو داده چې د افغانستان د درو ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې خطر چې دا بحث راغوند کو رامیس پور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلات ته مخ کې هم په دې بحث کې اشاره وشو، تاسو هم جنو ته اشاره وکړه، څنګه کېدی شي چې دغه مشکلات یو څه راکم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لري شي، لیکن طالبان که بد دي که هر رنګ دي، خو نړیواله ټولنه بیا جنو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکن ده چې دوی لري شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیږي څه باید وشي؟
ګورې زماله هاند او د زینو سیلونکو له هاند له هغه ځای چې موږ او تاسو ګورو، په مخکنی حکومت کې هم د ښځو چارې ډیر مسؤل نه وو، موږ ډیر قضیه درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله. هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کوم، متاسفانه ریسرچونه دا خی، گزارشات دا خی، یو سالم حکومتداری هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خدا قلدره طبقه او زورداره طبقه ټول افغانستان وشلل، دا خو خپل پر ذات کې یو پرمختګ بل قدم کې دا لازم و طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی و چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغی، او دغه پاتېوالی هم عامل دی چې دوی جنگي خلک دي، په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دی په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا د واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادوکسی وکي دتخوي وکي دوی سره تعامل وکي دوی سره خبري وکي او لبل خو دوی ته یو څه وارنینګونه او اختارونه هم ورکي چې کچره تاسو دا کارونه ونه کینو د تاسو کارنامه به خراب پاتې کیږي تاسو به بین المللي مشروعیت ترلاسه ونه کی تاسو به په ملل متحد کې څوکۍ به ترلاسه نه کی د تاسو وجهه او سیره به بین المللي تولن سره د سیمه د خیرن پاتې سي دا هغه مسائل دي چې باید دغه چارواکي چې اوس قدرت باندې ولکه کړی ده دوی به په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکي او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې د دوی له تجارب څخه استفاده وکي قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کی او دغه بین المللي موازین خصوصا د خوځو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته د حقونو ورکړي دي بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندل دي دوی باید یو څه بازنګری وکي خپل پالیسيګان دغه رقم چې دوی حکومتداري کوي د خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم چې خوشونت بیرته بیا خوشونت زیګوي دغه سي بدرفتاری او دغه سي بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامي سو باندې هغه تکر ولري هغه تصادم ولري نو خو هم خو چې د خوشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان هم د سي په دغه بدبختۍ کې پاتې کیږي زه فکر کوم پدې کې بین المللي ټولنه هم باید خپل حل زول ته دوام ورکړي دا گزارشات هم په خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري افغانان هم باید ځان منسجم کړي او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوښ راشي
مننه جان با سپ تاسو فکر کوي چې څه باید وشي د حل لار څه درته ښکاري
یو ملایزه زلرم چې دغه گاونډیانو ته خو به طالب خطر اوسېږي دغه نه یې شک نشته خو دا گاونډیان معمولا افغانستان ته ډیر خطر دي مخصوصا ایران او پاکستان او همیشه هغه څه چلند کړی دی چې افغانستان تضعیف کی دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف می طالب نه دی طالب بخپل معامله لري ایران سره پاکستان سره هغه جدا بسته اما دغه دوه غونډیو همیشه کوشش کړی او کار کړی دی دغه لپاره چې افغانستان تضعیف کی هغه د منځنیو پیړیو چلند تر اوسه پورې افغانستان سره کوي دوی خپل قوت زمون په ضعف کې ګوري دغه باید څو پام وسی زما په نظر پر حال ګوري خپل شبر خبر بنسټیز ده فشار هم که اوس مثلا ګوري دا کنفرانسونه را دایریږي پرون په لندن کې یو کنفرانس و دغه هفته په اخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کنفرانس دایر شي د روسیه چین ایران پاکستان همدغسې بیا خبره ځي دوهې ته یعنی فشار په دې ډلې باندې اضافه کیږي او زیاتیږي دا ډله باید په هوش راشي قانون ته تمکین وکړي او دغه یتش په نوم اسلامي چلند اماراتي چلند دا آینده نه لري دا افغانستان خرابوي که دوی رښتیا سره د افغانستان بچیان دي د دغه خاورې اولاده ده نو دوی دې لږ زره فکر وکړي لږ زره په هوش راشي دغه غرور او تکبر نه دي راووزي او قانونمند یو اداره دی رامنځته کی چې هغه الته پکې ټول افغانان اوسېږي څه د نن څه بهر غیر د دینه چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړ کړو قانونمند اداره را جوړ کړو در هغه پورې به
جان باسه بو باشه دلته بل سوال ده د طالبانو مخالف په ډلې او یا کسان چې له طالبان سره مخالف دي یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پوري یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نشي پیدا کولای ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه د حلاري هم شته تاسو په کوم باندې باور لرئ
نه زمم چې له حل لار شته زه شخصا مثلا د جنگ طرفدار نه یم کاغلی شبر یعنی زه سخت د طالبانی تفکر سره د طالبانی تفکر دښمن یم اما توپک سره کار نه لرم زه وایم چې انسان دې د پاره خلق شو هغه هم په خپل کور کې زه نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي زه په هیڅ صورت دې طرفدار نه یم زه غواړم چې دا خلک په هوښ راشي زه په هیګم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت دی افغانستان کې دې ټول رښتیا به نه وسی کنا او رښتیا نه ده خو یو واقعیت دی تریخ واقعیت دی ما ټولنه کې دغه خلک شته لکه طالبان خو دغه خلک هم شته لکه تاسو لکه رامسپور صاحب لکه بارک دای صاحب لکه نور درست چې طالبانی فکر نه کوو موږ نه غواړو اماراتي طالبانی فکر وکړو موږ غواړو افغاني فکر وکړو ملي فکر وکړو د ټول افغانانو لپاره او دغه لپاره د طالبانو ته بلنه ورکړو چې خلکو تاسو نشو کولای په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی قانون نشته. هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین د نه کیږي دا در سره دنیا نه مني. تاسو ویني نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد تعین کیږي. دا د څه لپاره؟ دا د دې لپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دې نه مني. افغانان دې شکایت کوي په هر مرجی کې چې اوسیږي چې د هغوی حقوق دلته نقضیږي. انساني حقوق، بشري حقوق، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلای کولی. نو فشار در باندې زیاتیږي او دغه فشار یو ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمینه مساعده کېدی شي، مساعده کې چې دلته به بیا باندې پوځیان راځي او په زور به خپله اراده در باندې عاملوي. مینه لاره مه پرېږده، لار
لاس ورکم پدار. مننه جان باسه بیرته بیا تاسو ته راځم. رامسپور صاحب، تاسو که څه هم مخکې دا جین وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو که چیرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملی نشي، مثلا که چیرته خدای مکه درې کاله وروسته افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پیژندلې، که درې کاله وروسته ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه دا د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشاره دي او مادهوار او تاریخوار ورته اشاره کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي؟
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی او افغانان و نزغمی، یعنی داسې یو مشارکتي سیستم رامنځته نشي، ملي مشروعیت رامنځته نشي، بین المللي مشروعیت رامنځته نشي، موږ همدغه کلکیشن حالت کې به پاتې کیږو. او متاسفانه چې په دغه زمینه کې دغه څوک چې په قدرت کې دي دوی ځان چلایي، دوی ته هیڅ مشکل نه ده. منتها دغه 30 میلیون عادي افغانان چې دوی نن سبا مشکلات سره لاس او گریوان دي، دوی حالت خرابيږي او د منطقي او سیمي حالت لدین هم ډیر خرابيږي، ځکه چې دا د افراطیت سپې چې نن سبا د مدرسو په جوړولو کې او ستاسو او د جنباس فرموده د دینی رادیکالیزم په پخښولو او تیټولو سره دا لا پسې خرابيږي. او متاسفانه منطقه هم د مونږ سیمي او د دنیا حتی نورو سیمي کیدای شي چې دغه مسایل څخه متاثر اوسي هغه وخت، او داسې وخت براشي چې په افغانستان کې ډیری خلک بیا هم مهاجرتونه وکي کډه وکي او د مونږ وضعیت په دغه ستاو تاریخواله کې پاتې سي. زه خو اوس هم غلیمت ګنم چې دغه موجوده چارواکي یو څه فکر وکي، یو څه اقدامات لاسو لاندې ونیسي. امیدواری استه.
تاسو له امیدواری نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغه راپورونه لکه یو نامه چې خبره کړې دي ځینې تغییرات راولي؟
کیدای شي بلاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي. یعنی داسې علائم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجود ده، خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت دوی په لاس کې دوی ډیر زورور دي او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکسي، دغه گزارشات، دغه موږ او تاسو دغه میډیا خبري اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي؟
مننه جانباز صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوي چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خبره کړې دي او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څو ځل راپورونه خبره کړل، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپورونه خبره کړل، دا به څه تاثیر وکړي؟
بله شکه چه کوي، خو د دې خونه خو به هیڅ کار نه خغل جبر چې د طالب په منځ کې یو والی د نظر نشته. موږ وقتا د دوی د چارواکو څرګندونی ګورو، مثلا تاسو د عباس تانیزي خبرې ته ځیر شئ، سوزلی او د دوی ډیر لوی یو توپیر دی د هغه نامعلومه کسانو چې په لوی کندهار کې چېرته پټ دي. همداسې مثلا د نورو د دوی کېدای شي ډیرو مطرحو یا فیصله کن چیری به نو سیگی، خو تاثیر گذار چیری دی پدی دلا که چه آقای مثلا مخالف نظر بگیده دقا چلن چه اوز پا افغانستان که پلی کی پا چولی زتوگ از ما پا نظر بله شکه چه رسانه که اجتماعی دی که نور عمومی نشرات دی دا خپل تاثیر لری، دا روشنگری ادامه لری. طالب دیده احساسه بی چه رونان دا پر مختلل طبقه دا افغانستان ارسره نده، د افغانستان خزي ورسره ندي د افغانستان راتلونکي ورسره ندي په دغه تور تیاره کې افغانستان ساتل او بیا دې ته د امنیت نوم ورکول او متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده ځکه چې په زندان کې خو هم میاشت ده سهار چای درکې غرمه ډوډۍ درکې مازیګر دې چکر تم ری بیا دې ډوډۍ درکې بیا خو امنیت دې څوک تر سره غنځ نه لري اما انساني امنیت چرته ده روحي امنیت چرته ده د کار امنیت چرته ده د راتلونکي امنیت چرته ده د بچیانو د روغتیا د
سره مرحله ته او جان باسبي مرحله ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل چې افغانان هغه مرحله ته ورسی یعنی دا چې اساس هم
شي برسه بوز دوه کال او سو میاشتې لرو کنه اوس تاسو راځي دا گزارش په کیدو څنګه اورته پر ټول دا نه بل فاس ها دا لاس راولون چې د افغانستان د پاره ارزښت ناکي اوسېږي د افغانستان د آئندي د پاره دا کمی دي یوازې یو ټکی خاله شبر چې دا دوه کال زما مونږونی خويندې بچیان مکتب ته نزي تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅیړئ ان دا دومره خیانت ده افغانستان سره دا دومره جفا ده چې دا بيخي د سول د افغانستان نوم بيخي سولستان کیدو دا برابرۍ نه دا دومره زیان رسوي افغانستان ته هغه شبر په یوهشته نه پیړي چې زما اولاده بي سواد اوسيږي او یو هندستاني وشي کوله مثلا هر ځای ته ورسی کی خو افغان په در په درې په دنیا کې په ګرځي مهاجر وي ولی اخر دا ظلم د څه شي لپاره څه شي نوم د کوم نوم د لپاره ولی دا کار کیږي زه خو وایم کنه چې فشار باید وساتل شي فشار به ساتو خبرې به کوو بل شکه یو دغه به هم توقف نه کوو ځکه چې زموږ د وطن آینده موږ ته مهمه ده هم دا طالبان دی په دې حاکمیت کې خپل ځای پیدا کړي خپل ته دی خپل ځان ته د غډاله ته دی یو نوم کې یو هڅ دی ایجاد کی په دې حکومت کې دی اوسېږي نه پېږه رئیس د ستر محکمې دی شي وزیر د عدلی دی شي قوانین دی جوړ کی کدو دی ظرفیت لري خو نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم دغه خوري بچیان دی طالبان نه دی اماراتیان نه دی حق ورکړي چې په حکومت کې را شامل شي د وطن ګډ جوړ کړي بل کوم په دې دنیا کې په دین دا یو اثر کې نه کیږي چې میر زورما ټول اسما او زه چې څنګه وایم هغه هغه مدینه فاضله دا ټول را سره
مانه نه جان
بله
خبرونه ورسوي تر رسیدلو جان واسب کستا سو نظر په اخیره کې واخلم په مشخص ډول ساسو وړاندیز په سیوی طالبانو ته چې دوی د سیو نظام په خوا روان شي چې غنړیوال ټولنې ته د منلو
وخت سره دریلارتی ګوري خو وخت خو نشته خو وخت هر ورځ مونږ نه دی نه مونږ خرابې ډیر زیات ځان رسول دی راته او هر ورځ مونږ د تباہی ورځ دریلارتی یا بدوی راضی د افغانستان د اناناتو ته په درنښت لوې جرګه بده ری نه مولای لوې جرګه نه طالبانی خلک بنغولوي دا چلو ول پریکټ خلق ډیر خوشی
او لاندو وخت کم ده جان باسا
لا بزیه اماغه جینی شورا د ال او اوات خو بیا به ملایین حل ته پټور را غواړي کاغه نه کوي راش انتخاباته ته
ها انتخابات
کید صندوق
بل
کید صندوق
ها او بل
کید صندوق ته خو چې ترکیه کې انتخاباته شي اولین کستر ال ته ورته مبارکي ورکه دغه پاکستان چې ستړي نزدې ملګری دی هغه ته خو زی مبارکي غانی ورکه چې وخت انتخابات کیږي
مننه جان باسب مننه وخت ډیر کم پاتې دی په وروستیو څو شیبو کې به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم رامسپور صاحب ستاسو وړاندیز به څه وي
زه خو شخصا د جانباز صاحب شکوم ټیک ته اشاره وکړل سل په سل موافقم د پاسنګ زغوارم چې دا وړاندیز وکم چې دلته یو بین الافغاني دیالوګ ته ډیر ضرورت شته پایت هغه کوم ډیالوګ چې د دوه په قرارداد کې هم مطرح شوی او هغه تر اوسه پاتې ده هغه باید په پراخه توګه د افغانانو په منځ کې دایر سي او ټول افغانان باید په دغه مسله باندې بل اخر یو توافق ته ورسیږي اخرنۍ لارې تبیید چې یو لوی جرګه ده یو کوم بل میکانیزم جوړیږي مشارکت د خلکو په قدرت کې ډیر اړین دی په معاصر دوره کې د قانون حاکمیت ډیر ضرور د افغانستان باید حاکمیت قانون خاطر لاړ سي او دغه حالت څخه وو وسل سي
رامسپور صاحب ډیر مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته جان واسب له تاسو څخه منندویم او شکریا بارکسي څخه مننه کوم چې د دې بحث په وی برخه کې را سره و لا ورېدون کوی اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مله